أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضر فرمائی چنن مد کم صحابی جیسے ذکر قوم دغی نامدہ حضرت ابو طلحہ د حضرت ابو طلحہ ساری اصل نم زید و داوی تعلق د انصار و د قبیلی حضرت سرب و دوی د قبیلی رئیس و دوی دخبل دوی پخبل کنیت ابو طلحہ بنام زید مشہور و د دوی د والد نامہ سہل بن اسود و د والد نامہ واد بنت مالک وا دوی په بیت عبا ثانیہ کی د رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاز د بیت توفیق ترلاسه کړی و دوی د بدر غزا کی او په نورو غزواتو کی هم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره شریک و او چکل حضرت ابو عبیدہ بن الجراح ہجرت کو مدینہ ته تشریف راوړو نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د دوی مواخات حضرت ابو طلحہ سره قائم کړی وو دوی غنم رنگی وو او درمیانه قد وو دغوی او اچرې هم د سرو د ګیرې په وخت باندې دوی رنگ نو لگولے خزاب نو لگولے سنگھ چی وہ دیوی کو ماں شرے سے تلے وہ حضرت انس حضرت ابو طلحہ ربی بنی دا جو کم دغی دہلی رنبے خاون دو دغی زوی وہ دا حضرت مسلم رنبے خاون مالک بن نظر وہ اور دغی دا وفات نفس تھا حضرت ابو طلحہ سر داوی واد شیو اور ناغی ناغی کرا عبداللہ و عمر پیدا شیو حضرت انس بیانی چی حضرت ابو طلحہ و مسلم لدہ نکاح پیغام اصلو لگو نو مسلم مرتبی چی قسم دا پا خودی جسا پا شاید تن سر نکاح نبا ما انکار نکا ولی خدا سو مشرکی وزا مسلمان ہیں دا دا سنن نسائی روایت دے او دوی فرمائل چیز مسلمان خزائم او مالا پر جائز ندی جیسے تاثر نے کہو کما کہ تاثر اسلام قبول کئی نمدہ بزما مہری و دینا بغیر بزن جا بل سے نغوانا حضرت ابو طلحہ اسلام قبول کو اور دادا غی مہر مقرر شئے ہو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چی ماں پا اسلام کی ترننا یوی خزے بارے کنے دیا وی دلی چی داغی حق مہر دورا عزت مند وی عزت قابل وی لکسی نے چی دوم سلیم مہر وہ حضرت ابو طلحہ دا بدر پا غزا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر شامل ہو حضرت ابو طلحہ بیانی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بدر پا ورز دا قریش سردارانو کی دا سلیرش کسانو بارے کی حکم ورکڑے ہو د بدر په کوه کې هغه په ناپاکه کوی کې چولې شوي وو او کله به چې په قام باندې هغوی غالب شو نو هغوی به په میدان کې بیا درې شپې ایسارېده او چې کله هغوی په بدر کې ایسار وو، درېیمه ورځ شوه، نو هغوی په خپل لوښه باندې کجابه تړلو حکم ورکو، او بیا چې کجابه تړلې شوه نو هغوی روان شو. د هغوی صحابه هم هغوی سره وو، او دوی چې موږ دا ګڼل چې دوی په سغره سکار له روان دي، او دوی چې کله هغه کوی ته ورسېده چې چېرته هغه څلېرش کسان د هغوی هغه لاشونه اچولي شوي وو، بند کوی وو، نو هغوی د هغې ته آواز کول شروع کړ د هغې د پلارانو په نامه، او چې د فلانی او د فلانی زویه، آیا تاسو په دغه خبره خوشحالی چې تاسو خدا د هغه د رسول فرمانداري کړې وې؟ ځکه چې موږ خو په رښتیا هغه څوک ته چې کم لوز خدا رقم سره کړی وو، نو آیا تاسو هغه بیا مون ته هغه درته ترلاسه شو چې کم څه ستاسو رب تاسو سره لوز کړی وو؟ نو عبدالله به وی چې حضرت عمر ورته وایي چې یا رسول الله، تاسو دغه لاشونو سره څه خبرې کولې یعنې چې پکې ژوند نشته؟ نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دغه ذات مې د قسمې چې په لاس کې د محمد ژوند دی صلی الله علیه وسلم، چې تاسو د دې نه زیات نه اورئ لګیا، یعنې کومه خبره چې زه کوم خدای پاک دوی ته رسی لګیا دی چې ستاسو څومره بد انجام شوی دی. حضرت انس بیانی چې کله اوه جنگ شو، نو او خلک چې د خلکو شکست وخوړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه جدا شو، نو حضرت ابوطلحه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړو او ځان یې دغې مخې ته ډال کړی وو، او هغوی داسې تیرانداز وو چې په زور به هغوی کمان راکاږلو، هغوی هغه ورځ درې کمانونه مات کړي وو، یعنې دومره په زوره به هغوی راکاږلو چې کمان به مات شو، او څوک هم چلته نه تېرېدو ترکش به ورسره ودغه شو. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل ورته چې دا ابوطلحه لپاره پرېدی، نورو ته به نصیحت کولو چې دا تیرانداز ډېر دي، نو تاسو خپل د چکم غشي دام دی لورکی، او دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا مخی تا ولانو آغا وقت حضرت انس بگئی چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی کلا بچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر برکو خلکو تا بیاکتا حضرت ابو طلحہ بگئی چی لا بی انتا و امی یا رسول اللہ لا یصیبک السام نخری دون نخرک، چی زمان مور پلار تا سنا زار شي تاسو سرمو چې ته وایي، هسې نه چې دغه خلکو په ترونو کې دوی په غشو کې څه غشې په تاسو باندې ولګي، زما سینه خو ستاسو د سینې مخې ته ده. او حضرت انس بن مالک بیانوي چې حضرت ابوطلحه په یو ډال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حفاظت کولو، او هغوی ډېر ښه تیرانداز وو، او کله به چې هغوی تیر چلولو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کتو د هغه ځای ته به کتو چې چېرته به هغه غشي پرېوتو. دا د بخاري روایت دی، مړومبی روایت ته مصر کوم چې د بخاري وو. او د احد په غزه کې د حضرت ابوطلحه د دغه شعر ویلو ذکر هم راځي چې وجهي لوجه کل وقا و نفسي لنفس کل فدا، چې زما مخ ستاسو د مخ بچ کولو لپاره دی، او زما ژوند ستاسو د ژوند نه قربان دی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوطلحہ تک فرمائے چې خپل الکانو کې مر پر یو لک لټو چې مزما خدمت د کی چې زده خیبر سفر وکم. نو حضرت ابوطلحہ په خپل سره باندې زی زن سره شاته کې نو له مبدلو مو حضرت انس سینی او وی چې زو وخت الکوم او د بلوغت رسیدلو مو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت به مکولو، او چې کله به هغوی کوزېده نو ما به اکثر اورېده چې هغوی به دا دعا کوله چې لمن یعوذ بک من الهم والحزن والعز والکسل والبخل والجبن وزل الدین وغلبة الرجال، چې زما خدای زه ستا پناه ته راځم د غم او د خفګان نه او د ناراستۍ نه او د عاجزۍ نه او د ناراستۍ نه او د بخل نه او د بزدلۍ نه او د قرضدارو د بوج نه او د خلکو د سختۍ نه. یو بل روایت کې داسې راغلي چې دلته نظر رومبي روایت هم د بخاري دی او دا هم د بخاري روایت دی چې بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مدینه ته راغله، دا اوس خادم نه و، نو حضرت ابوطلحه زما لاسونه و او زه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه بوتلم، ورته ورته وکړو چې رسول الله دا خیر لږ ده به ستاسو خدمت کوي. حضرت انس وایي چې ما په سفر کې هم د هغوی خدمت کړې ده اوبه او چې او بازار کې هم چې کم کار به ما کول، هغوی چې ما ته دا نه فرمایل چې دا کار داسې ولې کړی دی چې کم کار به ما نه و کړی، هغوی چې ما د هغې باره کې تپوس نه و کړی چې تا داسې ولې ونه کړ، یعنې هېڅ پابندی را منلې. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیانوي چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مونږ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سره وو، هغوی د اسوان چې د مکې د مدینې تر منځ د یو ځای نامه ده هلته نه واپس راغله، هغوی لا په خپل یو سور وو او هغوی د صفیه ځان پسې شاته کېنولې وه، په دې کې د هغې هغه وخې تندک وخوړ او دوړه راپرېوته، او حضرت ابوطلحه چې دا ولیدل فوراً هغوی د اوښ نه راکوز شي د خپل خونه، او دی وویل چې یا رسول الله زه تاسو نه زار شم، نو هغوی ورته وفرمایل چې مخکې د ښځې خبر واخلو، او حضرت ابوطلحه په خپل مخ باندې کپړه خوره کړه، حضرت صفیه له لاړه او کپړه په هغوی واچولې، پر دې دومره لحاظ وو، او بیا د هغوی دوڼو هغه سورلې هغې سمه کوه هغې باندې هغې سواره شو، او دوی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د چاپېره یو حلقه جوړه کړه، چې کله مونږ د مدینې برندې ته ورسېدو نو هغوی فرمایل رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چایبونه تایبونه عابدون لربنا حمیدون، چې مونږ چې واپس را روان یو د خپل د رب مخه ته توبه کوونکي یو، دغه عبادت کوونکي یو، دغه ستاینه کوونکي یو، او تر سوچ مې مدینې کې داخل شوي وه همدا تر تر سوچ چې د مدینې کې داخلېدو پورې هغې همدا کلمه ویله، او حضرت مسلم رضی الله تعالی عنہ دغه واقع ذکر کوي، فرمایي چې یو ځل چې دوی د رسول کریم چې کله د خیبر د غزا نه واپس را روان وو، نو د هغوی اهلیه د بیبي حضرت صفیه مغې سره وه، او په لاره کې اوښ له بې کابو شو، نو هغوی او حضرت صفیه دواړه ته نه پرېوته، او د حضرت ابوطلحه انصاري اوښ هغوی پسې وو، او هغوی فوراً د خپل د اوښ نه راکوز شو، د هغوی طرف ته ورغله، او دی ورته وویل چې رسول الله تاسو نه زار شم، تاسو خوب خو نه شوئ. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته فرمایل چې ابوطلحه مخکې ښځه طرف ته مخکې د ښځه طرف ته دوه ځله هغوی دا فرمایلي وو، هغوی خو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم عاشقان. حضرت مسلم فرمایي چې حضرت ابوطلحه خو د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم عاشق وو، او چې کله د هغوی د ژوند سوال و نو هغوی ته بل څوک څنګه ښکارېدی شو، رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغوی ته فرمایل چې مخکې ښځه راوچته کړه، دا د ښځې د حقوقو باره کې هغوی بیانوي، دا مکې هغوی بیان کړې ده. حضرت انس بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې په خبر حمله کړې وه، په مونږ چې هغې ته ورجوغ شو نو سهار لمونځ هم هلته کړی وو چې لا تیاره وه، لا تیاره وه، او بیا وایي نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سور شو، حضرت ابوطلحه سور شو، حضرت زه حضرت ابوطلحه پسې شاته وم، او نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د خیبر په کوڅه کې اس لمنډه ورکړې وه، وایي زما ګوډه د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم تنس فرمایي چې زما ګوډه د هغوی پتون سره جنګېده، او دومره وایي جوخت وو هغوی دواړه، او بیا د ګرمۍ په وجه یا سې د خپل آرام په وجه وایي ما د خپل د پتون نه تابن لرې کړي، خپل مې لږ برکو د ګوډې نه، نو وایي رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا لکبر کون، وی ما دغې د پتون چې کوم سپینوالی وه هغه مې ولیدو. حضور فرمایي دلته د پتون مطلب دا چې د ګوډې نه چې کوم لږ بره کم ځای دی. نو بیا هغوی کلي کې ور داخل شو، هغوی دا فرمایل چې الله اکبر خربت خیبر، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. یعنی خدای پاک د ټولو نه لوی دی، خیبر ویران شو چې کله مونږ د یو قام په انګن کې ډیرا چو، نو بیا د هغه خلکو سحر ډیر بد وي چې څوک له مخکې نه د خدای پاک د عذاب نه ورولې شوي وي. د هغوی درې ځل فرمایلي وو. حضرت انس فرمایي چې کله خلک د خپلو کارونو لپاره بهر راووتو، نو هغوی وي عبدالعزیز وی چې زموږ ځنو ملګرو محمد سره د خمیس لفظ هم ویلی وو، یعنی فوج. حضرت انس وی چې مونږ هغه جنگ وکړو، هغه ځای هم فتح کړو او قیدیان نه هم راغونډ کړو. نو دیا کلبي راغلو، هغه دا و چې یا رسول الله دغه قیدیانو کې یوه وینځه مال هم راکوي. ورته فرمیل چې ورشه او یوه وینځه واخل. نه هغوی د هغې لور صفیه واخیسته او په دې باندې یو تن نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم راغله او ورته وی چې یا رسول الله، هغوی تاسو د دهیله د قریظه نظر سر د سردار لور ورکړې ده، نو هغه صرف ستاسو قابله ده. نو بیا ورته وفرمیل چې هغه صفیه سره راوله. نو هغه صفیه راوسته او حضرت دهیه هم ورسره راغلو. هغې ورته وویل تاسو ته په دغه قیدیانو کې څوک بل واخله. او بیا حضرت صفیه رسول کریم صلی الله علیه وسلم آزاده کړو، بیا ورسره واده وکړو. او په دې حضرت ثابت حضرت انس ته تپوس کړو چې ابو حمزه یعنی رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه له څه مهر ورکړی وو. هغې ورته فرمایلي چې هغې هغه آزاده کړو، هغې سره واده کړی وو او د هغوی آزادي د هغې مهر وو. او اخر چې هغوی له لارې کې ونو حضرت ام سلم حضرت صفیه د هغې له خاطره راسته کړی وو، بیا هغې د هغې سره واده شوی وو او هلته یې تاسو دې له رالېږلی وو. او بیا هغې نه پس وی چې په بله ورځ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې چا سره څه سي زیاد راوړي. او بیا هغې د سرمنه د سرخان غوړولی وو او چا کجورې راوړې وي چا غوړي. حضرت عبدالعزیز وی چې زما خیال چې هغې د ستو ذکر هم کړی وو. او بیا وی دا ټول هر څه رایوځای کړه او واغل. او همدا د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د ولیمې دعوت وو. او یو بل روایت کې داسې راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم داسې راځي چې د کلا د فتح نه پس صفیه دهیه په برخه کې راغلې وه او ټولو ډېرو صحابه وو او ډېرو خلکو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته راغلي وو د هغې تعریف یې کولو. او دا وی چې د مقام او د مرتبې په لحاظ د صفیه لپاره دا زیاته مناسبه وه چې تاسو هغه ځان له منتخبه کړی وي او تاسو هغې سره واده وکړي. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم حضرت دهیه له پیغام واستولو او هغوی د وو غلامونو په بدل کې حضرت صفیه اخیسته وه. حضرت ام سلم ته حواله کړی وه چې ځان سره وساتي. او بیا لکه څنګه چې ذکر وشو چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغې سره واده وکړو. حضرت انس بن مالک نه دا روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغه ورځ یعنی د حنین په ورځ دا فرمایو چې هغه ورځ یعنی د حنین په ورځ کم تن چې یو کافر وژني نو دا کافر مال اسباب هم هغه تن ته ملاویږي. نو هغه ورځ حضرت عبدالله شل کافران وژلي وو، د هغې سامان هم اخیسته وو. حضرت عبدالله حضرت مسلم لیدلی وو او هغې سره یو خنجر نو هغې ترې دا تپوس کړو چې مسلم دا څه دي. نو هغوی دا فرمای دا هغې ورته وی چې دا قسم مې در په خدای چې زما اراده دا ده چې که سوکر ما ته راجوغ شو نو زه به په دغه خنجر د هغه خیر اوسېږم. حضرت عبدالله دا خبره رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ته ویلې وه. دا د سنن ابو داود روایت دی. حضرت انس بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایل چې په لښکر کې د عبدالله آواز یوازې په یو جماعت په یو ډلې باندې درون وي او پزرو روایتونه کې دی یو ډله پزای مې تو رجل یعنی یو سل کسان او الف رجل یعنی یو زر کسانو ذکر ملایوی چې دومره اوچت آواز ادا کوي. حضرت ابو طلحه په 1400 کال کې په مدینه کې وفات شوی و. حضرت عثمان د هغوی جنازه کړې وه، جنازې محمد هغوی کړې وه. هغه وخت د هغې عمر 10 کاله او د اهل بصره خیال چې د هغې وفات د یو سمندري سفر دوران شوی و او په یو جزیره کې هغوی خښ شوي دي. خښ شوي دي. حضرت انس بیانوي چې حضرت ابو طلحه د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په زمانه کې د جهاد په وجه به هغوی نفلي روژه نه نیوه چې طاقت کم نه شي. حضرت انس دا فرمایي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفات شو ما سوای د لوی او د وړوکي اختر نه علاوه هغوی بیا بې روژه نه دي لیدلې او هغې نه پس هغوی یعنی بیا باقی داسې روژه نیوې. د حضرت ابو طلحه د مېلمستیا یوه واقع داسې ملاوېږي. د حضرت ابو هرره روایت دی چې یو تر نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له راغله او هغوی د خپلو ازواجو طرف ته هغه چرته ولېږل د مېلمستیا لپاره. هغوی ورته وایي چې موږ سره اوبه نه بغیر بل څه نشته. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې دا مېلمه به څوک ځان سره ساتي. نو ځان سره ساري نو انصارو کې ورته نوې چې زه بوزم او بیا هغې ځان سره بوتله. ښځه له لاړه او دوی چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مېلمه ده د دې به ښه خاطر کوو. هغې موږ سره خو به صرف دومره روټه چې زموږ ماشومان لپاره به په ګرانه پوره کېږي. نو هغې ورته چې دا تیار کوو او ډیوم به لکه او چې کله ماشومان روټه غواړي نو هغوی به په هغوی به وده کې او چې کله بیا هغوی روټه تیاره کړه او ډیوه به لکه او ماشومان وده کړه هغوی بیا داسې راپاسېده لکه چې ډیوه سمی خو ډیوه یې مړه کړه. او دواړو بیا په مېلمه داسې ظاهر ول لکه هغوی هم روټه خوړلې کې دي خو هغوی په تشه خېټه وټوله شوه. او چې کله سهار شو هغوی رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له راغلو نه ورته فرمایل چې نن د شپې خو خدای خندلې وو او ستاسو دغه کار نه ډېر خوشحاله شو. خدای به دا وحی نازله کړی چې ویوسرون علی انفسهم ولو کانوا بهم خصاصه ومن یوغ شوه نفسه اولئک هم المفلحون. چې هغوی په خپل ځان باندې نورو له ترجیح ورکوي باوجود له دې چې ورکول باوجود له دې چې دوی په خپله تنګۍ سره مخ وو. نو څوک چې د خپل د نفس د خصاصت نه بچ کړی شو نو همدغه خلک دي چې کامیابېږي. به حضرت انس بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې یو ځل وخته خیلي وو نو حضرت ابوطلحه ړومبې ته نو چې د هغوی وختو نه څه وخته اخیستي وو. حضرت انس بن مالک بیانوي چې حضرت ابوطلحه حضرت ام سلم ته وي چې ما د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم آواز اورېدلی دی کمزوري ده پکې او زه ما ته داسې معلومېږي چې اوږې دي نو تاسو سره خوراک لشته. نو ام سلم وایي چې او دی وایي او د اوربشو د اوړو نه جوړ جوړې سوروټه وایي راوړې او بیا وایي یو کپڑه کې هغه اوخ دی او په کناره کې زما لاس کې راکې او د هغه کپڑے څه برخه زما په بدن تا وکړه او بیا هغوی زه رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم طرف ولېږلم. وایي زه ما چې هغه یوړې نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم جماعت کې وو او څه کسان هم هغوی سره وایي زه هغوی سره ودرېدلم. او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې ته چا رالېږلې؟ نو او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغوی ابو طلحه ته حضرت انس ته وایي چې ابو طلحه ته رالېږلې. نو ما ورته اوجي وایي ته تا له څه خوراک له درکړي دي؟ نو ورته اوجي نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغو خلکو ته چې هغې سره وه ورته چې راپاسي او هغه روټه اخیستو نه په ځای اخیستو په ځای هغوی هغه کسان هم ځان سره کړه او وایي زه هغوی په مخکې روان وم او ابوطلحه ته چې ورسېدم نو هغوی ته مې وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دلته را روان دي. نو ابو سلیم ام سلیم ته حضرت ابوطلحه وایي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خلک راوسته موږ سره خو دومره روټۍ نه شي چې هغوی باندې موږ یو څه روټۍ دي او هغه هم لېږلي دي او واپس را روانې دي. نو هغوی وایي چې خدای د هغه رسول ښه خبر دی. نو بیا حضرت ابوطلحه راغله او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره ملاو شو. هغوی زر لاړه د کور نه حضرت انس نه مخ کې ورسېده. رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم راغله د بدلهم او سره وو، او رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې مسلمان چې ستا ستا سره دی هغه راوړه، نو هغوی روټۍ راوړې، نو هغوی ورته وفرمه چې دا ماتې کا ټوکړې کا، نو هغوی هغه مات مات روټۍ ماته کا، او غوړي هم پکې د سلند په طور هغې ته وړاندې کړه. رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم پر دغه روټو باندې دعا وکړه چې کومه دعا هغوی خدای غوښتل چې هغوی دې وکړي. او بیا هغوی وفرمل چې لس کسانو ته دې د دننه راتلو اجازه ورکړه. بیا هغوی خلکو دومره خوړه چې هغوی مړه شو. بیا هغوی بهر لاړل. بیا هغوی وفرمل چې لس نور کسانو ته اجازه ورکړه. بیا هغوی هم راغله او هغوی هم مړه شو، واپس لاړل. بیا هغوی نورو لس کسانو ته وویل چې هغې له اجازه ورکړل شي. بیا هغوی هم راغله، هغوی هم بهر لاړل. او بیا هغوی وفرمل چې نور لس کسانو له اجازه ورکړه. او بیا هغوی وخوړه تر هغه چې هغوی ښه مړه شو، بهر لاړه. نو هغه ټولو خلکو بیا روټۍ خوړلې وه، ښه په مړه ګېډه خوړلې وه، دا اویا یا اتیا کسانو. نو د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د دعا د برکتونو ذکر ملاوېږي. دا هغه روایت دی. حضرت انس بن مالک بیانوي چې ابوطلحه په مدینه کې د ټولو انصارو نه زیات د کجورو باغونه لرل، او هغوی ته د ټولو نه زیات د برها باغ ګران چې د جومات ته مخې ته وو. او نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم بلته راتلو د هغه ځای چې کومې صفه سترو به هغه بس کړلې. حضرت انس فرمایي چې کله دا آیت نازل شو چې لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چې نیکي به بیخي بیا نه مومي تر څو چې تاسو هغه سیزنونه خرچ نه کوئ چې تاسو ورسره مینه کوئ. نو حضرت ابوطلحه ودرېدو. دا وو چې یا رسول الله، خدای پاک فرمایي چې لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چې تاسو به نیکي تر هغې بیا نه مومي تر څو چې هغه سیزنونه خرچ نه کوئ چې ورسره تاسو مینه کوئ. نو زما په جایداد کې د ټولو نه زیات ګران په ما باندې د برها د باغ دی، او هغه د خدای پاک لپاره زه صدقه کوم. امید لرم چې د خدای پاک په دربار کې به دا نیکي زما قبلېږي او د ذخیرې په طور به. نو تاسو چې چېرته خدای پاک تاسو پوهیږي کې ملته تاسو دا خرچ کوئ. نو هغې ورته وفرمایل، رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته وفرمایل چې شاباش، دا فائده ورکوونکي مال دی، یا دا فرمایل چې همیشه پاتې کېدونکي مال دی. او هغوی وفرمایل چې تا وویل ما واورېد، زه دا مناسبه ګڼم چې ته دا باغ خپل چې کسه خپلوان دي جوخت خلک دي وایي کې ته دا تقسیم کړې. نو حضرت ابوطلحه وویل، یا رسول الله، زه ستاسو د حکم په تعمیل کې به هم داسې وکړم. نو هغوی دا باغ بیا په خپلو د جوخو خلکو د خپلو د تره زامنو تر منځ تقسیم کړو. او حضرت ابوطلحه دا اعزاز هم حاصل دی چې هغې د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د ولور په وفات د هغوی په حکم باندې د هغې په قبر کې ورکوز شوي وو. او د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د لور نش مبارکې قبر ته کوز کړی وو. حضرت انس بن مالک بیانوي چې یو ځل د مدینه خلک نه صافي نقلاره شو، او رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د حضرت ابوطلحه په اسمان د سور چې رو رو روانو، یا رفتار ډېر کم وو، چې هغوی واپس شو. نوی ورته وفرمایل چې ابوطلحه، ما خو ستا د اس لیدلې چې ډېر تیز ګرځي، او دینه پس د هغه اس په بچا مقابله نه شو کولی په رفتار کې. حضرت انس بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم موږ سره به خبرې کولې، او زما وړوکي ورور ته به په ټوکو کې دا وی چې ابو عمر هغه نور ته سره څوک هغه نور څوک ابو عمر یوه مرغۍ پاللې وه، نور مرغۍ ته وایي، هغه مړه شو. نو هغې ته ډېر زیات هغې باندې خفه وو، خفګان ورته ډېر و. د هغې د مرګ نو هغې ته به په ټوکو کې وي چې اوس خو هغه والوته مړه شوه. نو بهرحال د هغې په وجه به هغوی هغه مړه شو. چېرلو اکثر به داسې کېده چې د مونځ وخت به رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم به زموږ کور کې وو، او تاسو به د بستره وړولو حکم ورکو، چې کوم باندې به هغوی ناست وو، بیا به موږ هغه وغوړلو، صفا کولو به نو بیا به هغوی موږ لپاره ودرېده او موږ به هغوی پسې ودرېده موږ لپاره. داسې باندې چې کله عبدالله بن ابوطلحه پیدا شو، د هغوی د ابوطلحه د زوی پیدایش خبره ده، نو د هغې د مور له طرفه ورور و، نو زه هغه مې واخیست، رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم خدمت کې حاضر شوم، بله ابا ځان نه چاپېره کړې وه، هغوی خپل اوښ ته تر کول لګولو، نو هغوی ورته وفرمایل چې تا سره کجورې شته، نو ما ورته زه کوچیاو چې نو هغوی یا کجورې ما د هغوی په خدمت کې وړاندې کړې، نو هغوی په خولې کې واچولې، هغې ښه وکړپولې، بیا د ماشوم خوله کلا وکړه، هغې د ماشوم په خوله کې واچولې، نو ماشوم هغه چپل شروع کړې. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وفرمایل چې د انصارو کجورو سره مینه یعنی د ماشوم هم خوښه شوه، او بیا هغې دغه ماشوم نام عبدالله اخلي. حضرت انس بن مالک بیانوي چې د ابوطلحه زوی بیمار وو، او هغوی بهر لاړو، نو بهر تللي وو د ماشوم وفات شو، چې کله هغوی واپس راغله نو ښځې نه تپوس وکړو چې زوی مې څنګه دی، نو هغوی ورته وویل چې مخکې نه زیات په سکون دی، بیا ورله روټۍ ورکړه، هغوی وخوړه، بیا شپه تېره شوه، بیا ورته وویل چې د ماشوم وفات شوی دی، او دا ورش ښخ کړه. نو سحر حضرت ابوطلحه دا خبره رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په خدمت کې رس کړې وه، نو هغوی ورله دعا ورکړه، دا اولاد دعا ورته وکړه، بیا هغوی ته رضوی پیدا شي. حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ داسې بیانوي چې مومن لپاره د ژوند قرباني وړاندې کول هم په حقیقت کې هیڅ حیثیت نه لري، او هغوی فرمایي چې غالب باره کې خلک بحثونه کوي چې هغه به شراب څکل یا نه به څکل، وایي هغې زموږ لرې خپلوان دي، او ما د خپلو نیاګانو د تروریانو نه اورېدلي دي چې هغې به شراب څکل، او داسې تن چې هغه شراب به څکل هغه به همداوي چې جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کیا کدا نہ ہوا، یعنی کہ جو نم قربان کو نہ ہو راکڑے میں مانگا ہو، وہ رشتہ خبر خدا ہے چھ حکم پورا نہ کو، حکم پورا نہ کو نہ قربان ہے، یعنی کہ منہ خدا پاک پلا رہے کہ جو نم قربان کو دے کے سلوا خبر دے جن کو مانگا راکڑے دے، نو د خدای پاک د حکم په تعمیل کې یو تن ژوند هم قربان کړي، نو هغه سلوه قرباني نه ځکه چې ژوند خو د هغه څیز دی، او چاته چې امانت واپس کړي دا سلوه قرباني نه وي. او بیا فرمایي چې په حدیث کې د یو صحابي کیسه راځي، د امد سلام واقع ده چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د هغې خاوند د اسلام له خدمت لپاره چېرته بهر لېږلي وو، د هغې ماشوم بیمار وو، او د خپل د ماشوم د بیمارۍ په قدرتي ډول هغوی ته فکر وو، چې کله هغې واپس راغله د هغې په خرازره کې د هغې ماشوم وفات شوی وو، خو مور د خپل هغه مړ ماشوم باندې کپڑا چولې وه، او وی لمبلو صفا ستره شو، او خوشبویو لګوله، او ډېر په حوصله د خپل خاوند استقبال وکړو، چې کله هغې کور ته راغله بدلو سره سوال وکړو چې د ماشوم څه حل دی، د هغې ورله جواب ورکړو چې بالکل په آرام دی، او بیا هغې روټۍ وخوړه او په سلی په آرام سملاسته، او د زوجیت تعلقات یې پوره کړو، چې کله هغې خپلې ښځې سره ملاو شو، نو ښځې ورته بیا وویل چې زه تاسو ته یوه خبره تپوس کول غواړم، نو خاوند ورته وویل چې څه دي، نو هغې ورته وویل چې که یو تن تاسو سره امانت کی دي او څه موده پس هغه واپس اخیستل غواړي، نو آیا بیا هغه ته هغه دغه څیز واپس کول پکار دی که نه، نو هغې ورته وویل چې کم عقل به داسې چې چا امانت به نه واپس کوي، نو چې ښځې ورته وویل چې آخر څه افسوس خو به ورته کېږي چې زه امانت واپس کوم، نو هغې ورله جواب ورکړو چې افسوس د څه خبره، هغه څیز خو زموږ وو نه، نو که واپس کی ورته نو سب سوز دغې کېدای شي، نو ښځې ورته وویل چې ښه خبره دا چې زموږ ماشوم چې د خدای پاک یو امانت وو، هغه خدای پاک موږ نه واپس واخیستو، او حضرت فرمایي چې دغه حوصله وه چې دغه وخت ښځو کې وه، نو ژوند قربانول خو څیز نه دی، خاص طور باندې مومن لپاره خدای یو معمولي خبرې، او بیا چې کوم مخکې حدیث بیان شوی هغې مطابق رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا دعا ورته وکړه، او بیا د هغوی ماشومان شوي وو، زوی شوی وو، او بیا خدای پاک ور باندې دومره بخښنه وي ور باندې چې د انصارو د یو تن دا روایت دی چې ما د رسول ما د حضرت ابوطلحه نه زامن لیدلي وو، دا ټول د قرآن قاریان وو. اسما اول بیانوي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم یو پیاله حضرت نصر لیدلې وه، او هغه لږه کې چوند راغلی وو، نو ور دنه سره په سپینو زرو سم کړي وو. او دا یو د لرګي لویه پیاله وه. وی ما حضرت انس وی چې ما په دغه پیاله کې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته ډېر ځله اوبه ورکړي دي. او ابی سیرین وی چې ما هغه پیاله د چې هغه پیاله د اوسپنې په تار جوړه شوې وه او حضرت انس راده کړې وه چې دې په ځای سره زر یا سپین زرو لګوي. خو حضرت ابوطلحه هغې ته ویلي وو چې څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم جوړه کړې ده په دې کې به بیخي بس تبدیلی نه کړي. نو بیا هغوی خپله اراده پرېښې وه. حضرت انس بن مالک بیانی چې ما حضرت ابوطلحه انصاري حضرت ابو عبیده بن الجراح حضرت ابی بن کعب ته ما د کجورو شراب ورباندې څکو چې په دې کې یو تن راغلو خبره راوړو چې شراب حرام کړی شو. نو حضرت ابوطلحه چې څنګه دا خبر واورېد نو دا وو چې انس دا منګي مات کړ. نو حضرت انس وی چې بیا ما دا په یو کاڼي د چې کوم د منګو هغه لاندینۍ برخې وي هغې باندې مې والي وو کاڼي هغه مې مات کړي وو. حضرت انس بیانوي چې کله چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم وفات شو نو مدینې کې یو تنه چې لارت به جوړولو او یو هغه چې سیده قبر به جوړولو او صحابه وی چې مونږ خپل د رب نه استخاره کوو او هغه دواړه تاواز کوو چې څوک چې راغلو څوک چې بیا وروسته راغلو نه هغه مونږ پرېږدو. یعنی څوک چې مخکې راغلو نه هغه نه به کار اخلو. نو دواړو طرف ته پیغام واستولی شو. نو چا به چې لحه جوړولو هغه مخکې راغلو نو بیا صحابه د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم لحه جوړ کړو. او د دې په شرح کې لیکلی شوي چې چا چې دا لحه جوړولو نو هغه حضرت ابوطلحه وو. او سیده قبر جوړوونکي حضرت ابو عبیده بن الجراح وو. دا حضرت فرمایي چې دې مکمل ذکر وو. حضرت فرمایي چې زه یو مختصر ذکر نو مرحوم قوم د دې جنازه به م کوو. د مونځ نه پس مکرم بابا محمد لطیف صاحب امرتسري چې د حضرت میاں نور محمد صاحب د حضرت مسیح محمود الاسلام د صحابي نزیو دا د دې وفات شوي دي په شپږویشتم جنوري 2000 په ربو کې دوی وفات شوي دي نوي کال عمر کې. ان لله و ان الیه راجعون. د خدای په فضل موسی وو او دوی د سلسلې چې کوم معروف ولد دی محترم مولانا محمد صدیق امرتسري د هغې کشر ورور وو. د دې ولد میاں نور محمد صاحب د مسیح اسلام صحابي وو او هغوی ځوانۍ کې حضرت مسیح ثانی په خدمت کې بابو لطیف صاحب بوتلي وو او په ځوانۍ کې هغوی دې وقت لپاره وړاندې کړي وو. او هغوی ورته وی چې ستاسو د زامن دي یو زوی مربی دی او واقف زندگی دی نو دا هم ټول عمر د واقف زندگی په شان کار کوي. نو هغوی هم د وقف په شان کار کړی وو او تر څلور نیم کاله پورې دوی د ریلوے په محکمه کې د کلک په طور د نوکرۍ نه پسته په اکتوبر کال 1952 کې د سلسلې د کارکوونکي په طور د خدمت لپاره ځان وړاندې کړی وو. د سلسلې د خدمت توفیق دوی ته ترلاسه شوی وو. په کال 1952 کې د دې ابتدایي تقرر په بیت المال کې شوی. بیا په کال 1954 کې د الفضل دفتر کې او بیا په یو شپېته کې د دوی ډیوټي د پرایویټ سیکرټري مهارر په طور شوی وو. او د حضرت خلیفه المسیح ثانی د خلافت د دور آخري درې کالو کې دوی د پرایویټ سیکرټري په دفتر کې او بیا د خلیفه المسیح ثالث په دور کې او بیا د خلیفه المسیح رابع د هجرت نه پس دلته هم د پرایویټ سیکرټري په دفتر کې دوی کار کولو. تر 2014 پورې دوی ته د خدمت توفیق ترلاسه شوی دلته. او بیا په کال 1950 کې دوی ته د اسسټنټ پرایویټ سیکرټري خدمت ورکړل شوی وو. اور په خصوصي دی خپل د فرایز تر سره کول او د دوی د خدمت ټوله موده 2 شپېته کاله جوړیږي چې په کې تقریبا 3-5 کالو پورې دوی د پرایویټ سیکرټري په دفتر کې په مختلفو حیثیتو کې دوی ته د خدمت توفیق ملاو شوی دی. تا ډېر ماهر وو ډېر په سلیقه او ډېر په توجه به دوی کار کول او ورسره د دین د مطالعې شوق هم وو. د سلسلې د کتابونو ژوره مطالعه دوی لرله. د شورا د نظاماتو په سلسله کې دوی ته په خاص ډول د خدمت توفیق ترلاسه شوی دی او د خلافت ثالثه په دور کې، بیا وروسته هم د پرایویټ سیکریټري په ذمه د مختلفو کارونو د ترسره کولو په سلسله کې د ببیا باندې د سیزنو خصو د خرڅولو په عالم دي، ډېر په باریکي او ډېر په محنت د جمعه د مات دي د حفاظت خاص خیال به کول او سیزنو به اخیسته. د پاکستان جوړېدو نه پس هلته دي ته د مرکز د حفاظت توفیق هم ترلاسه شوی، اوس هم دلته هم پاتې وو. د دوی پنځه لوڼې او یو زوی وو. د دوی د وفات نه یو څو ورځې مخکې د دوی لور هم وفات شوې وه، چې ظریف احمد قبر صاحب، چې د دوی یو زوی مربي دی. د دوی اهلیې ده هم په لندن کې دي، درې لوڼه او یو زوی عتیق احمد هم دلته کار کوي، د پرایویټ سیکریټري دفتر کې کار کوونکي دي. رانا مبارک صاحب هغوی وایي چې 2 کاله ما دوی سره کار کړی دی، او تر اوږده موده پورې د مجلس مشاورت په انتظاماتو کې هم دوی ډېر دفتري کار دوی هم یوازې کولو. دا به وایي چې نصیحت به کولو چې کله د دنیاوي څه مشکلات او پریشانۍ راشي، نو دعا سره سره په خپلو دفتري کارونو کې زیات مصروفه شي، نو خدای به پریشانۍ لري کړي. که کارکوونکو نه بس غلطي مو شوه، نو ډېر په مینه به هغوی پوهول، او نورو کارکوونکو حضور فرمایي دا لیکلي دي چې دوی ډېر په محنت به کار کولو، د کارکوونکي به دوی رهنمایي کوله. د انجمن په قواعدو دوی ډېر عبور لرلو، ختم برخه وو، لفظونو انتخاب به هم ډېر ښه کولو، او کله به هم چې نوي کلمه خاصو نو مخکې به بسم الله لیکلو، بیا به کار شروع کولو. او د دفتر د راتلو وخت به ډېر پابند وو، او دانه چې دفتر نه به واپس هم دانه چې وخت ختم شو دفتر نه به لاړم، بلکې تر څو به چې کار نه ختمېدو نو دوی به ملته ناست وو، او ځینې وخت به ټوله شپه ملته ناست وو. په بله ورځو بیا سهار دوی کور ته تلل. وایي ما هم دا لیدلی چې په مختلفو وختونو کې چې کله زه هم برابرم چې ډېر په محنت به دوی دفتر ته تلل، او ماښام په وخت هم به دوی دفتر نه روان وو، لمونځ په وخت هم دوی ملته نه روان وو، او ځینې وخت سهار وخت موږ دوی ملته نه روان وو. ډېر په محنت به دوی کار کولو، او چېرې به هم دا پروان کولو چې کور ته تلل دي یا وخت ختم شوی دی د دفتر. اصل غرض دا وو چې کار دې وشي، د جماعت کار به کوو. او یو خصوصیت دا مو د دوی چې ډېر لوی خصوصیت دی چې چا سره به څه معامله باندې به څه خبرې نه کولی، باز به نه کولو، اوس کم خدمم چې وو نو هغه به په راز کې ساتل. همدغه شان په کال 1940 نظر سید صاحب لیکلي دي چې کله خدمت موزي سالس اسلام آباد کې قومي اسمبلۍ ته وړاندې شو، نو دوی هلته د پرایویټ سیکریټري په عملې پته ورلته وو. د دفتري کارونو علاوه به دوی د نورو مدد به هم کولو، کارکوونکو سره به یوځای به دوی لوښي مینځل. غرض ده چې بې نفس انسان و خدای پاک د دوی سره د مغفرت سلوک او د رحم سلوک وفرمایي، او د دوی درجې دې اوچتې کړي، او د دوی اولاد ته دې هم او نسل کې دې هم د دوی په نیکو دې قائم کړي.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر